جمعه د چنګا شلمه د جولای لسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام تورو بجو په منځنۍ صفه دوله شپږنی وی پټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سهار مو نیکمرغه. په دې خبري مجله کې مو د افغان سولې په تړاو د کابل په کوربتوب د نړیوالې غونډې له پریکړو خبرو. خلومړی خبرونه. د سولې ولسی حرکت له حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې واک دی دریم ګړي ته وسپاري. په ترکیه کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان افغان کډوال مړه شوي او د روغتیا نړیوال سازمان له کووید 19 ناروغي سره د خپل مبارزې د ارزونې غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د سولې ولسی حرکت وایي حکومت او طالبان دې دریمګړو ته اجازه ورکړي چې یوه ګډه کمیټه جوړه او د سولې لپاره کار وکړي. د حرکت د افغانستان په شل ولایتونو کې د سولې په ننګه د هم مهالو غونډو له جوړولو وروسته د پنځشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل له ټولو شکیلو خوا غواړي چې جګړه ودروي. د دې حرکت یو مخکښ غړي اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل
ټولو په توافق دا څنګه شونه ده چې دوه ډلو د شل کال سره وژلي او خپل د سره راشي او سره کشي دي او ضرورت ته چې طالبان هم حکومت هم یوې درېمې ډلې ته اجازه ورکړي چې د ولس له منځه را جوړه شي او د ملل متحد استازي هم پکې وي چې دوی د دواړو ترمنځ مینځګیري او منځګړیتوب وکړي.
شغل خیبر زیاته کړه چې د سولې ولسی حرکت باور لري چې د جګړې د درېدو په صورت کې که د سولې خبرې هر څومره اوږدې شي ستونزه نشته، ځکه چې ولس به له مرژوبل او مصیبتونو خلاص وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي. د دغه وزارت د خبر پاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په اوومه نیټه وشوه له اویا تر اتیا تنه مړه شوي دي. د ترکیه د وان شار چارواکو په انقره کې د افغانستان سفارت ته ویلي بیړۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه او یوازې مانو ژوندی پاتې شو. په انقره کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې تر اوسه د 13 تنو مړي موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. تر دې وړاندې هم د ترکیې په اوبو کې د هغو بیړیو د ډوبېدو خبرونه ورکول شوي چې په ناغوښتون کې په غیر قانوني ډول یونان یا ایټالیا ته بیول. د جرمني د اوبر ګونزبورګ شار پولیسو یو افغان د خپل میرمنې د وژلو په تور ونیو. د جرمني رسنی وایي یو افغان چې ودیر شکلن د خپل میرمن په چړو وهلی او وژلې ده د میرمن هم افغانه ده. د پولیسو په وینا دغه افغان چې نوم یې پټ ساتل شوی په بس کې د دوو سپرلیو او د خپلو لسو ماشومانو په مخ کې خپل میرمن وژلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه کړې چې د کورونا وایرس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه دی یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. د دې ادارې رئیس تیدروس ادانوم ګبریوسس په دې اړه پرون په یو ویډیو کانفرنس کې وویل
Member states also agreed that WHO should initiate an independent and
complete دوی د روغتیا نړیوال سازمان غړو هیوادونه هم موافقه کړي چې دا اداره باید د کووډ 19 په وړاندې خپل ځواب د زده کړو درسونو هر اړخیز او خپل واکار زونه پیل کړي. دا د ځان پاړه د فکر کولو وخت څو نړی ته چې په هغه کې ژوند کوو وګورو او د انسانانو د ژوند ژغورلو او د دې اخیستونې ناروغي د کنټرولولو لپاره په ګډه لارې چارې عمومو او خپل همکاري زیاته کړو. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا د وټولو په باب د ترامپ د حکومت د پریکړې دفاع وکړه. د وویل د ملګرو ملتونو د اداره د خپل اصلي ماموریت په تر سره کولو کې پاتې راغلی ده. پومپیو پرون خبريالانو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان وخت په وخت بیا بیا شوډلې چې له هغه نیمګړتیا او زیانمن شوی چې د خپل ماموریت بشپړولو ته نه پریشتي او دا د نړۍ لپاره یو خبرداري ده. د امریکا حکومت د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته خبر ورکړ چې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان په یو کال کې په دې خاطر وځي چې د کورونا وبا په وړاندې د دې سازمان پر اقداماتو غوسه ده. د روسي د پارلمان یو شمیر استازو د غلایه د تمدید وړاندیز وکړ چې هدف د مخالف فعالانو او سیاستوالو غلي کول او دغه راس دغه کسانو پټه خوله کول دي چې د روسي له خاورې سره د کریمیا ټاپو وسمه د غیر قانوني یو ځای کولو موضوع راپورته کوي. د دې لایحه یو لیکونکي د روسي په پارلمان کې د دولت جوړونې او قوانینو د کمیټې رئیس پاول کراشنینکوف وویل د لایحه به د سخت دریزی پر ضد د اقداماتو قانون تعدیل کړي. د دې قانون پر اساس د روسي د فدراسیون پر مځکنۍ بشپړتیا تیری سخت دریزی ګڼل کیږي. په نورو تعدیلاتو کې یو دا دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اجازه ورکړل کیږي چې له اوسنۍ دوهمې دورې وروسته دوه ځلې بیا هم ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړي. او روسي خبر ده چې د ترکیې چارواکو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د نړۍ د کوچیانو مسابقې یو کال وځنډولې. ټاکل شوی و چې دا سیالۍ د سږ کال په مني کې د ترکیې په بورسا ښار کې وشي. په ترکیه کې د کوچیانیو لوبو د نړیوال فدراسیون رئیس بلال اردوغان پرون ویل دا پریکړه د ترکیې د بهرنیو چارو ځوانانو او سپورت او همدار د روغتیا د وزارت په مشوره د دې لپاره وشوه چې د کورونا ویروس ته پیښو مخه ونیول شي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل مخې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو خارونو د هوا حالات. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 1.1 او ټیټه 2.2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 19. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 3.3. مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 8.3. او جلال آباد اسمان ځای ځای بریز، د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 2.3.
دا سجرډو سهارنې خبري مچلاوري. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې مو د سولې په اړه د نړیوالې غونډې له پریکړو خبرو او په خبرونه کې مو په دې اړه د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیسته.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو مسأله څېړل شوې. په بلخ کې ملکان د جګړې لشکېلو لور یو غوړي چې پام دې ورته وکړي.
څلور ورځې وکړو شهیدان شروع منګ دي ته د طالب راشي منګ د طالب سره کارو کوي دولت راشي د دولت سره منګ کارو منګ تاسو سره زور برابر دی.
د ژوند رنگونه په پروګرام کې په غزنی کې لدا سې چا سره شهیدل یو چې ل ژوند خوشاله ده.
زما خپل ژوند به خډیر خوشاله يم. کوم کسان چې زما په شاوخوا کې ژوند کوي لاغونه به خډیر راضی يم او دا چې کزه تر اخره داسې و سم بیا به نو فکر کوم د نړۍ خوشبخترین انسان وایم.
افغانستان په تیره یوه اونۍ کې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره د درو مهمو غونډو کوربه و. ولسمشر اشرف غنی پرون په هغه آنلاین غونډه کې چې د افغانستان د باندنیو چارو وزارت رابللې و وویل د داسې سولې غوښتونکی دی چې افغانستان په شا لاړ نه شي بلکې د تیرو نږدې دوو لسیزو بریاوې خوندي پاتې شي. د کانفرنس برخوالو پر طالبانو ژغ وکړ چې جګړه بس کړي او بین الافغاني خبري پیل کړي. د چارو کتونکو دا غونډې د سولې د پروسې د مالکیت تخپلولو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې بولي. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د داسې سولې غوښتونکی دی چې په سیمه او نړۍ کې د خپلواک ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو 1900 کلونو بریاوې خوندي کړي. شاغلی غنی دا خبری پرون پنځشنبه په کابل کې د سولې د پیاوړتیا په نړیوال کانفرنس کې وکړې. په دې کانفرنس کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ویډیو له لارې ترتیب شوی و، ګډونوالو د اورکم د ملکی مرشوبلو د پایته رسیدو، عمومي اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. دوی په بین الافغاني خبرو کې د افغان شزو د ګډون غوښتنه هم وکړه او د بندیانو د خلاصون په اړه د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم څرګنده نه ده چې د نږدې شپږ سوه طالب بندیانو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف حل شوی او که نه دی. پرون د افغانستان د حکومت سرچینو وویل چې طالبانو منلی چې د خپلو شاوخوا شپږ سوه بندیانو په ځای چې افغان چارواکي له خلاصون سره مخالفت کوي د خپلو نورو غړیو د خوشي کېدو لیست وړاندې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا ویلي چې دوی د افغانستان حکومت ته متبادل لیست نه دی سپارلی. ولسمشر غنی کنفرانس ته وویل چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی د ژورې اندېښنې وړ دی او د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو د تشدد اندازه د نه منلو ده. د افغانستان د ملي پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته وویل همدانند طالبانو په حملو کې 15 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د وویل افغانستان د عمومي اوربند لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي د وړاندیز هرکلی وکړ خو طالبان حاضر نه شول چې اوربند وکړي. ښاغلی عبدالله همداراز وویل چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره اوربند په کار دی او د سولې په خبرو کې به هم د دوی لومړۍ خبره د اوربند په اړه وي.
Initial agendas including ceasefire
په لوړنۍ ایجنډا کې د اوربند په شمول سخت مسایل شامل دي چې د دواړو خواوو ترمنځ پرې اختلاف شته لکه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د دوی ایديالوژي د اسلامي امارت. په دې به په موازي ډول خبرې کیږي. همداراز به په انتخاباتو د ښځو ځوانانو او اقلیتونو پر حقونو د خلکو پر ازادیو او د تیرو 19 کلونو پر بریاو به د یو بل تر څنګ خبرې
کیږي.
کابل د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا لپاره د ویډیو کانفرنس کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کانفرنس برخوالو د تاوتریخوالي د بس کېدو غوښتنه وکړه. د سه شنبې په ورځ له لرې د ستراتیژیکو خبرو اترو په درېیم کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو په افغانستان کې د تشدد د کمیدا او د بشر دوستانه اوربند پر ټینګېدا ټینګار وکاوه. د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یاروی د سولې پروسه یو اوږد بهیر دی او وایي چې تر اوسه په دې پروسه کې د افغانستان حکومت له پامه غورځول شوی و او نور هیوادونو لکه پاکستان او قطر دا پروسه په خپل لاس کې اخیستی. خو د کابل وروستۍ غونډې د دې وضعیت د بدلون لپاره د افغان حکومت یوه نسبتا بریالۍ هڅه وه.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري او د هیواد برخلیک معلوم کړي. او بین الافغاني مذاکرات هم ژر پیل کیږي ځکه د آزاد شوو طالب بندیانو تعداد هم هغه د 5000 ته نږدې شوی. اما حداقل دا به څو کاله ونیسي تر څو بین الافغاني مذاکرات یو مثبتې پایلې ولري ځکه د طالبانو او باقي افغانانو ترمنځ فکري تفاوتونه زیات دي.
طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته پر امریکایي پوځیانو حملې ودرولې خو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دې موافقې پر اساس ټاکل شوې وه چې د افغانانو ترمنځ د مارچ په 10 خبرې پیل شي خو دا خبرې ظاهرا د بندیانو په تبادله کې د ستونزو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي.
آزادی خبری مجله اوری
د بشر د حقونو خپلواک میسون او د جګړو د قربانیانو کورنۍ غړي په بلخ کې د ملي اردو لخوا ملکی وګړو ته په هوایي حملو کې د تلفاتو د اړولو په اړه شکایت لري. په دې اړه مزار شریف مجیب حبیب زای راپور لري.
په بلخ کې د هوایي حملو د قربانیانو کورنۍ شکایت کوي چې افغان پوځیان یوازې طالبان نه بلکې د بې پامۍ له امله ملکی وګړي هم په نښه کوي. د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد قادر وایي چې کابو 15 ورځې وړاندې د کورنۍ څلور غړي یې چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل ول په یو هوایي برید کې ووژل شول. محمد قادر له حکومتي ځواکونو غواړي تر څو له دې وروسته د عام وګړي د ستوګنې کورونه او عام المنفعه تاسیسات په نخه نه کړي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون مشر سید محمد سامی ازادي راډیو ته وویل چې هوایي ځواکونه په خپل پوځي عملیاتو کې لا پام او لمخ کې پلان شوی او برنامه څخه کار و نه خلی، په هوایي حملو کې به د ملکی وګړو تلفات نور هم لوړ شي. هغه وویل په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان پوځیان خپل ټول هوایي او ځمکني عملیات په ډیر پام او د لمخ کې پلان شویو مخو پر بنسټ ترسره کوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې عام وګړو ته د هوایي برید پر مهال هغه وخت تلفات اوړي چې طالبان هغوی د افغان ځواکونو په وړاندې د سپر په توګه وکاروي. تر دې دمخه یونمه هم په روان کال کې د افغان ځواکونو او طالب جنگیالیو ترمنځ د نښتو په پایله کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه دفتر ویلي چې لا طالبانو سربیره افغان ځواکونو هم په خپلو هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته درانه تلفات اړولي دي.
د افغان سولې په ارتباط یو مسله سي پوروسیو کې د بحث وړ شوې ده. هغه د بندیانو تبادله ده د حکومت او طالبانو ترمنځ. دا موضوع نړیوالو چاپی خبرونو چیرلې ده. احمد تکل دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله پر سر لانجه په یو تحلیلي مطلب کې چیرلې ده. ورسپانه د حکومت د یو ویاند هغه وینا راخسته ده چې وایي افغان حکومت د بین الافغانی خبرو د پایل په هیله د نورو طالب بندیانو د خوشی کولو پریکړه ورسته له هغه کوي چې طالبانو د خپلو 200 بندیانو اصلاح شوی لست وروسپاره. نیویارک ټایمز زیاتوي د شاوخوا 600 طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر لانجه د افغانستان د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو په مقصد د امریکا په منځګړتوب بین الافغانی خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. په داسې حال کې چې له دواړو خواوو د بندیانو د خوشی کولو بهیر روان و، افغان حکومت ویل چې پاتې بندیان په امنیتي دلایلو نه خوشی کوي. ورسپانه لیکي چې د حکومت لویدیز متحدان هم د دې کسانو د خوشی کولو مخالف دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د مخکینی لست له رادېدو وروسته طالبانو د خپلو بندیانو نوی لست حکومت ته وسپاره. خغلی فیصل ویلی دی چې د بندیانو د خوشی کولو لړۍ به دوام وکړي، خو هغه ټینګار کړی چې بین الافغانی خبرې باید سمدستي پیل شي. طالبانو د حکومت د نوي دریس په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو نیویارک ټایمز لیکي تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا ډله به افغان حکومت ته د سپارل شوي نوي لست په اساس خبرو ته چمتو وي کنه. بلې امریکایي ورسپانې د هیل هم د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک کې د امریکا د کانګرس ځینې غړي افغانستان ته د پوځي ځواکونو د استولو د دوام پلویان دي. په مطلب کې راغلي چې متحد ایالات 19 کاله د افغانستان په خونړۍ او ناپایه جګړه کې ښکېل و، خو خپل اصلي ماموریت چې هدف یې د سپتمبر د 11مې له برید کوونکو سره عدالت و ترې هیر شو. د مطلب لیکوال زیاتوي چې اوس د افغانستان ماموریت د امریکا له ملي ګټو سره مستقیم ارتباط نه لري، خو د دې جګړې انساني او مالی بیه په حیرانوونکي ډول لوړه ده. د هیل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان چې غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي ستایي، خو په عین حال کې د لیز چینی او جیسن کراو په مشرۍ د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې هغه وړاندیز ته اشاره کوي چې د امریکا د کلنۍ دفاعي بودیجې په لایحه کې د تعدیل غوښتنه کړې. د دې تعدیل له مخې به د هغو پوځیانو شمیر چې باید له افغانستانه ووزي محدود او د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید شي. ورسپاره لیکي چې دا وړاندیز تر ډیره د هغو وروستیو راپورونو پر وړاندې چې ګنې روسیې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکولې د کانګرس د غړو غبرګون دی. د هیل د مطلب په پای کې راغلی دی چې دا حل لاره مایوسوونکې ده، ځکه د ورسپانې په باور په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او غیر دولتي لوبغاړو په څیر د امریکا مخالفینو ته دا فرصت په لاس ورکوي چې امریکایي سرتیری په ارزانه بیه ووژني.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکو او مدني فعالان د نوي کابل بانک له خدمتونو شکایت لري. نجیب الله الخیل راپور لري.
د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکي او فعالان په دې ولایت کې د نوي کابل بانک خدمتونه د قناعت وړ نه بولي او وایي چې مشتریانو سره د دې بانک د کارکونکو او مسؤلینو چلن او سلوک هم سم نه دی. مدني فعالانو عبدالرؤف زهین او مبارک شاه آزادۍ راډیو ته وویل له یوې خوا د دې ولایت لرو پرتو ولسوالیو خلک د خپلو معاشونو لپاره په مرکز خرنه کې په ورځو ورځو انتظار کوي او لګښتونه یې کېږي، او بل لوري ته د نوي کابل بانک مسؤول او کارکونکي ورسره د بعد رات تر ویلو ناسم چلند کوي.
دوی چلند لول سره یا مراجعینو سره هیڅ د کینت وړ نه ده. نو موږ په ټوله کې مسولینو دا غوښتنه ده چې لومړی د منیجر او بیا د بانک ټول پرسونل تبدیل کړي. موږ خلک تهدیدوي، پولیسو ته بد رد وایي، د تک اداري اصول معلوم وایي، د مراجعینو سره روغ چلند کوو. د پکتیکا د لرې پرتو ولسوالیو نه خلک راځي دلته معاش ته انتظار یې په میاستو میاستو په هوټلو کې وختونه تېروي. هغومره معاش نه لري که څومره دوی په هوټلو کې مصارف پوره کوي او مصارف ورکوي.
د سروبي ولسوالیو سیدونکو سید محمد چې دغه بانک ته د پیسو اخیستلو لپاره ورغلی وویل ساعتونه ساعتونه سره لمرته د باندې په قطار کې ولاړو، خو بیا هم ونه توانېده چې خپلې پیسې ترلاسه کړي.
لاتنیمه بجو راهیسه تر دونی دو بجو پورې زه ورته منتظر ولم. په لاین کې تقریبا ټوټل 200 نفر بول. نو دا 200 نفرو کې یعنی دوی اون شو کالج په دورس کې یعنی 15 غنټو کې دا 200 نفر مکمل خلاص کی. او ما خپل سترګو باندې اول دل چې مثال هغه نفر بچ تر مونږه اخر کې ور په نمبر کې یعنی په نوبت کې اخر ول هغه به مثال خبر ور سره غدي کارمندانو سره وکړل او په لاس کې به 500 افغاني ورکړي. نو دوی باغه کسان مخ تکړل.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي اموي خلکو ور سره په نوې کابل بانک یاد ستونزې شریکي کړي. خود دې بانک د تشکیل کمښت او د مراجعینو ګڼګوني دا مشکل منځ ته راوړی دی. د ولایتي شورا غړی عزیز عزیز وایي
موږ دا تاییدوو چې کابل بانک کې ستونزه ده. کابل بانک خلکو ته په وخت د معاشات چې د اجرا کیږي هغه کې هغه ټکنه کیږي، خو ورسره په څنګ کې تشکیل وړوکی دی.
بل لوري ته د پکتیکا ځایي چارواکي هم مني چې په مرکز خرنه کې د نوي کابل بانک د کارکوونکو تشکیل لږ او د مشتریانو شمیرې ډیر دی. د پکتیکا مرستیال والی شیربادشاه اورګونی له مسؤلینو وغوښتل چې په اول ګام کې د نوي کابل بانک د خدمتونو ظرفیت لوړ کړي، او که دا ممکنه نه وي نو اړوندې ادارې دي د ستونزو د هواري لپاره په بل مناسب بدیل فکر وکړي.
دغه د خلکو شکایت د حقیقت لري. موږ هم دغه شکایت لرو چې خصوصي سکتور دی. موږ د دوی په تشکیلاتو په زیاتولو کې یا د دوی په وړتیا زیاتولو کې مستقیم رول نه لرو. نو په دا اساس باندې د موږ هم غوښتنه دا ده چې دغه بانک یا د ظرفیتونه لوړ شي یا د موږ ته بله لاره پیدا شي تر څو کولی شي د خلکو ستونزو ته رسیږي.
پکتیکا چې له لرو پرتو ولایتونو دی او یاد ولایت ورغلی لوی لارې هم امن نه دي، د نسبتا نور امن لرونکو ولایتونو په شان پکې ځینې خصوصي بانکونه څنګه نه لري. د پکتیکا حکومتي ادارې مؤسسات او خصوصي شرکتونه اړ دي چې د پیسو د لیک درا لیک او پولي معاملو لپاره له همدې لږو بانکونو کار واخلي. هڅه مو وکړه په پکتیکا کې د خلکو د شکایتونو په اړه د نوي کابل بانک د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه د نظر څرګندولو ته حاضر نشول.
د امریکا سترې محکمې د ولسمشر ترامپ د مالي اسناد څارنوالۍ ته وسپارل. ولسمشر ترامپ د امریکا د ولسمشرانو په منځ کې یوازینی جمهور رئیس دی چې د مالي اسناد کانګرس ته افشا کړي نه دي. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا سترې محکمې یو پریکړه اعلان کړه چې د نیویارک څارنوالۍ ته لار هواروي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ مالي سوابق وګوري او په عین حال کې د ورته اسنادو د لیدلو لپاره د کانګرس مخه ونیسي. د نهو قاضیانو له لوري دا حکم چې پرون پنجشنبه د امریکا د سترې محکمې له لوري صادر شو، د نیویارک یوې څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې د ولسمشر ترامپ مالیاتي اسناد وبیني، خو د استازو جرګې د تحقیقاتو کمیټه چې کنټرول یې د ډیموکراتانو په لاس کې دی دا اسناد ونه لیدلی شي. د امریکا د سترې محکمې قاضیانو دا پریکړه د دوو مخالفو رایو په وړاندې په اوو موافقو رایو تصویب کړه. ډانل ټرمپ د امریکا د ټولو ولسمشرانو خلاف حاضر شوی نه دی چې خپل مالیاتي اسناد او د خپلو شتمنیو جزئیات کانګرس او نورو مسؤلو ادارو ته وښيي، او اوس سره له دې چې د ولسمشرۍ بلې دورې ته کاندید دی لا هم نه غواړي چې خپل اسناد څرګند کړي. د امریکا د سترې محکمې پرونی حکم د ښاغلي ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې یو بل بې ساری ګام دی. د امریکا د استازو جرګې کمیټو ډیر په خواله د دوی د محاسبې د مؤسسې او د دوو بانکونو د شتمنیو او مالیو په اړه د استادو غوښتنه کړې وه. د نیویارک د منهټن په څارنوالۍ کې یو ډیموکرات څارنوال سایرس وینز هم د مجرمانه تحقیقاتو د یوې برخې په توګه په تیرو لسو کلونو کې د ډانلډ ټرمپ د مالی او مالیاتي اسنادو د ترلاسه کولو او محکمې ته د هغو د سپارلو لپاره د جلب حکمونه صادر کړي دي. د نیویارک د څارنوالۍ تحقیقات په 2013 میلادي کال کې د هغې موضوع له افشا کېدو وروسته څرګند شول چې د لوڅو فلمونو دوو لوبغاړو له ښاغلي ټرمپ سره د جنسي اړیکو پر لرلو د خولې د پټولو لپاره پیسې واخیستې. ولسمشر ټرمپ او سلاکارانو یې دا ډول اړیکې پکلکه رد کړي دي. ډانلډ ټرمپ د استازو جرګې د احضارولو په مخالفت کې استدلال کړی چې دې جرګې د ده د مالیاتي اسنادو د افشا کولو لپاره د قناعت وړ دلایل نه دي وړاندې کړي، او د دغو اسنادو څرګندېدا پر دې سربیره چې د ده او د ده د کورنۍ خصوصي حریم بل خطر سره مخامخ کړي، پر خپلو مسؤلیتونو د ده د تمرکز مخه به ونیسي.
لاند خبرونه د سوری ولسی حرکت و افغان حکومت او طالبان د دریم غړو ته اجازه ورکړي چې یو غړه کمیټه جوړ کړي او د سولې لپاره کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی لپرلپسې چړونو وروسته ورته څرګنده شوه چې د وی بیړی تر ډوبېدو په پیشه کې یو شمېر افغانان په ترکیه کې مړه شوي دي. دغه پیشه د سرطان په ومه نیټه شوې. د جرمني په یو ښار کې پولیسو یو افغان د خپل میرمنې د وژلو په تور ونیوه، او د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه کړې چې د کورونا وایروس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه د یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمیده اتل لغزنی لیکي طالبان سولې ته لیوالتیا نه لري، دوی د واده شوروا په خپل زړه جوړوي. تازه خان سمسور لیکي د سولې غونډو ته خوشبينه نه یو، مخکې ورته غونډې جوړې شوې. هلمندیار له هلمند لیکي موږ اوس ډیر خوشبينه.